مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سحر نه په کابل کې تیم وجې شوې دنده شروع یا چهارشنبې ورځ د 2014 زیږیز کال د جنورۍ د میاشتې 6 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنې غړې سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې دروو خبرونه له شاهین بونیری اورو
ستړمشه سهار مو په خیر اړومبه د یو مهم خبر په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برت کې د وژل شو کسانو جنازې تیر مخام په خپل کل کې وشو او د دوی جسدونه خاور ته سپارل شو په پیښور کې د مدني ټولنې غړو د وډکوالي د ودونو پاړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیره ونې په بغداد کې لادرکه شوي وو په عراق کې د یو ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تختول شوي دي د خبرونو تفصیل په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شو کسانو جنازې تیر ماخام په خپل کلو کې وشو او د دوی جسدونه خاورو ته سپارل شو په وژل شو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه خبریال محبوب افریده او د باړې ملک دین خیلو د وی کورنۍ درې غړي هم شامل دي په برید کې ټپي شوی د لیوی ځواک زهیر احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه صدا سي وویل
دا ٹریفک اسکواڈ اٹینڈنس مونگا خلو سہار وقتی اگے سلسلہ کے زبار ہوا تم کر خانو مارکیٹ تھا نو بس اگے کی بیا ایک دم دا واقعہ را پیخ شو زما خپا کے غٹ فرق راغلا اگا متا شو اگا پلیستر شو او لاس میں ہے او بس ہر طرف تے ویرانی وا او ہا ہوا چھگے و بد حال ہو جی بیا په موقع باندې د 10 ل خلکم پرشرایز وو د سه کوئک ریسپانس هم نو مطلب ریسک کوئک نو چې څوک مخه لارتل نه شو
د چارواکو په وینا په دې ترهګر برید کې یو لستنه وجل شوی او شل ټپیان دي د دریو بیلابیلو وستوارو ډلو لخوا د برید پړه منل شوې ده وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلي دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللی وو تیره ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته رسنیو سره په خبرو کې داسې وویل
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوي سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلي دي نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو
د ایران سرکاري ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قوله ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاست سره هغه مهال ښې شي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د وډکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشر قبر نسیم تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کم عمرې د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس شوی او په هغې دواړو کې ډیکلریشن پاس کړي وو چې په مسلمان ممالک چې کوم دي نو هغوی به په خپل خپل ملکونو کې د کم عمرې د واده د ختمې حوالې سره کوم څه ځینې اقدامات کوي د دنیا د مفتیانو او د علما په مخ کې دا ډیکلریشن او د هغې په انډورسمنټ باندې پاس کړل شوی دی نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرې چې کوم واده دی دا اسلام سره موافقت کړي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده نو دا موږ د پاره چې کوم دی باعث تعجب دی
سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسوده منزور شوې دي خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې لړ کې په یو قانون منزورولو نه دي سلا شوې اسلام آباد بعد پرورې په شپږم نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د سلور هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربوي د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غ چارواکي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره په یوه نقشه کار کوي وایي چې دوی به د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې راغونډیږي. د دغه څلور هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د غونډې اعلان د جنوري په 13 نیټه په کابل کې د خبرو نه وروسته شوی و. د کابل د غونډې نه وروسته په یو شریک بیان کې ویل شوی وو چې د طالبانو سره د خبرو د پیل په اړه پرمختګ شوی دی، خو په دغه اړه یې معلومات ورنکړل چې په دې خبرو کې د طالبانو کومو ډلو برخه اخیستو ته غاړه ایښې ده. د کابل امنیتي چارواکي باید ډېر زر په دغه ښار کې د یو ښوونځي د سوځېدو په اړه مشرانو جرګې ته وضاحت ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې دغه پیښه چې د دوشنبې په ورځ د جنو په یو ښوونځي کې وشوه او د کتابتون یو چوکیدار هم پکې وسوځول شو په کلکه غندلې ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تېره ورځ په عمومي غونډه کې ویلي چې د ښوونځي د سوځېدو په اړه د کابل امنیتي چارواکي د کابل امنیتی چارواکی ډیر زر د دفاعي کمیشن لخوا راوغوښتل شي. په داسې حال کې چې د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کیږي، د غربت پر ضد مبارزه کوونکي یوې ادارې اوکسفیم په خپل راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 2.5 مالدار خلک د نړۍ د نیمې آبادۍ نه ډیر مال دولت لري. اوکسفیم وایي سره د دې چې د نړۍ مشران وخت په وخت د مالدارو او غریبو خلکو ترمنځ د نابرابرۍ په اړه بحثونه کوي، خو په تیرو 12 میاشتو کې دا نابرابري نوره هم ډیره شوې ده. په ډیوس کې کیدونکي د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د سلویښتو هیوادونو مشران برخه اخلي. دا غونډه به د جنوري د میاشتې تر 23 نیټې دوام لري. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر جنسای د جمرود د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو مړي پرون ماښام د هغوی په خپلو کلو کې خاورو ته وسپارل شول. دغه پیښې یو ټپي شوی تن له حکومت غواړي چې د درملنې ښې اسانتیاوې ورته برابر کړي.
یوم اخپا زخمی دا یوم سر لګېدلې، نو دا غواړو چې سہولت وي، علاج ښه کیږي.
د پاکستان د پارلیمان یو شمېر غړي پر حکومت نیوکه کوي چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. د دفاعي چارو یو پوه هم وایي چې حکومت هر څه پوست ته پرېښي دي.
هغه واړه قدمونه هم لکه دې نه دي اخیستي او دیناستي صرف فوج څخه یې نو بس دا کافي دي.
او د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار وایي حکومت هڅه کوي چې د 13 کال نه د کم عمر یوې انجلۍ د واده کولو د کار د مخنیوي لپاره په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي.
18 کال شي اسمبلی کې سیاسي پارټیانې دي، موږ غواړو چې دې ایج باندې متفق شي.
د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود خیبر جنسه پولیټیکل چارواکی وای د جمرود د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو مړي د غوی پخپلو کلو کې پرون ماخام خاور ته وسپارل شو. په دوی کې د خاصدارو ځواک دیوا لاین افسر نواب شاو د سیمې دیوا پیژندل شوی خبريال محبوب افریدی ترڅنګ د باړې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي شامل وو. چارواکو ویلي چې په دغه پیخه کې یو لستنه وژل شوی او څه د پاسه 40 نور ژوبل شوی دي چې د ژوبلو هغو درملنه د پیښور په حیات آباد روغتون کې روانه ده. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د جمرود د خاصدارو ځواک لاین افیسر نواب شاه پریدی جنازه په شاکه سیمه کې او د خبریال محبوب پریدی جنازه په برکمبرخیلو باډه کې ترسره شوه چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. همدارنګ په دې پیښه کې د باډې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي 28 کلن شاه فیصل پریدی، د نوموړي کورودانه او شپږ کلن زوی شازیب هم وژل شوی دی. دغه کورنۍ د باډې نه جمرود وزیر ډنډ ته رارسېدلې وه چې د دغې برید ښکار شوه، او د شپږکلن شازیب یو ډېر زړه بوږنوونکی تصویر په سوشل میډیا خپور شو چې دی پکې په وینو سور په سړک پروت دی او بنیان یې په چرو سوری شوی او په لاس کې یې د لسو روپو یو لوټ هم نیولی دی. خلکو پرې سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویل کېږي پلار یې یو غریب مزدور و. د جمرود په دې پیښه کې د جوبل کسانو درملنه په پېښور حیاتآباد میډیکل کمپلیکس کې روانه ده، او هلته یو جوبل شوی تن بادشاه ګل مشال ریډیو ته وویل:
زه روان وم د کارخانو پټک باندې را شوه، بس ځان ته خبر نه شوم، یو دم ډس و دمانکه وشوه او بس ور ولګېد. یو مې د خپه زخمي ده، یو مې سر لګېدلی، اوس مې ایکسرې وکړې، چارې پکې دي، نو مونږ پرایویټ وکړې. نو دا غواړو چې سهولت وي، علاج ښه کېږي.
د لیوي ځواک ظهیر احمد هم پکې جوبل شوی او د دغې پیښې په اړه یې وویل:
د ټریفک سکواډ اټینډنس مونږ خلو سهار وختي، هغې سلسله کې زه بار ووتم کرخانو مارکیټ ته، نو بس هغې کې بیا اقدام دا واقعیا را پیښه شوه. زما خپه کې غټ فرق راغله، هغه ماته شوې ده، هغه پلستر شو او لاس مې دی، او بس هر طرف ته ویرانی وه، او ها هو چغې وې، بد حال و جی، خلک هم پریشرائز وو، داسې کویک ریسپانس هم نو، مطلب ریسک کویک نو، چې څوک مخې لارتلی نه شول.
او یو بل جوبل شوی تن کاشف زیاته کړه:
کرخانو لارتلم د کار له، او بس دلته داسې کوس لره ورسو، ځکه یو زوردار دمکه وه، نور بس بیا یغ نه باد زه نه یم پوه شوی. زما پخ بس یو دوه ځای معمولي زخمي ده، عمره نه زخمي شوی ډېره، خو بس شکر د خدای بس کړي یو.
د خیبر په جمرود وزیر ډنډ سیمه کې د دغې پیښې پړه لشکر اسلام وسله والې ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان ډلې په ګډه په خپله غاړه اخیستې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې یو وار بیا زیاتې شوې، د هغه هیواد د پارلمان غړي وایي چې حکومت د ترهګرۍ ضد اعلان کړی پلان په سمه توګه نه عملي کوي، چې له امله یې د دوی په خبره د هیواد امنیتي وضعیت خراب شوی دی. دا چې پر دغه موضوع د چارو پوهان سوي د منور شاه په دې رپورټ کې به واورو.
په دې وروستیو کې یو شمېر پارلماني غړو په حکومت نیوکې کړې چې د ترهګرۍ خلاف نېشنل اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. د ګل پوراز په قامي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی شیرین مزاری پارلیمان ته خپل وینا کې وویل چې د داخله چارو وزیر چودري انصار علی خان دی د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف قانوني کاروي وکړي. دا چې په موجوده حالاتو کې په نېشنل اکشن پلان باندې څومره عمل کېږي. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټننت جنرال ترت مسعود وایي دغه پلان چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی و، د هغې په ترلاسه کولو کې ناکام دی. نوموړی زیاتوي:
تاسوګورئ چې ځنډلې او کسان داسې دي چې د حکومت او اسټبلیشمنټ ډېر خوښ وي. د مثال په توګه جماعت و دعوه، جیش محمد، او یا بیا د لال مسجد مولانا عبدالعزیز. حکومت وایي چې د دوی خلاف ورته ثبوتونه نه ملاویږي. نو عبدالعزیز ملا خو د هرې جمعې پر ورځ په خپل تقریر کې دومره خبرې وکړي چې پر خلاف یې د نېشنل اکشن پلان لاندې کار روایي کېدای شي. خو چودري نثار علي خان وایي چې تاسې یې پر ضد ثبوت راوړئ، نو موږ به پر خلاف کار روایي وکړو. اوس چې هغه ته دغه هر څه نه ښکاري، نو خلک به څه وکړي؟
دا راز د قبایلي سیمو پخوانی سکتر او ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي په نېشنل اکشن پلان کې حکومت یوازې په پوځ تکیه کوي، حالانکه په دغه پلان کې د سیول حکومت د کولو هم ډېر کار دی. نوموړي وویل:
د مدرسو چې موږ ورالو ګورو، نفرت تصویرونه چې ورته وګورو، چې دغسې ترجمونه دي، هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دی نه دي اخیستي، او دی نه چې صرف فوج څه کوي، نو بس دغه کافي دي. دې کې حکومت ته پکار دي چې خپل پروسیجر یا چې کوم محکمې دي پاکستان کې، کومې ادارې دي، هغې هم په مخ په وړاندې لاړ شي او یو همت ځان کې پیدا کړي.
هلته تلت مسعود وایي که د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو دا حال وي، نو په راتلونکي کې دا هیواد د لا نور مشکلاتو سره مخ کېدای شي.
دا ډیره د مایوسۍ خبره ده چې پر نیشنل اکشن پلان هسې عمل ونه شو لکه څنګه چې یې تمه وه. د هغې د وجې نه وسلوالې ډلې یو ځل بیا سر راپورته کوي. څو ورځې وړاندې په کوټه کې او تېره ورځ په جمرود کې ځانمرګي بریدونه د دې څرګندونه کوي او داسې ښکاري چې وسلوال یو وار بیا د پاکستان دننه او بهر خپل فعالیتونه سیوا کول غواړي. خو د افسوس خبره دا ده چې د دې هیواد حکومتي او پوځي مشرتابه د خپل هیواد د اندرونی حالاتو نه زیاته توجه سفارتکارۍ ته ورکوي.
بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت وخت په وخت ادعا کوي چې د نیشنل اکشن پلان تر مخه یې په هیواد کې په زرګونو کار بیان کړي او د وسلوالو قوت یې ډیر کم کړی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل لزره درې سوه شپېته پنځل لزره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د واري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللی ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دغه لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. نواز شریف هیله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به د تهران او ریاض اړیکې بیرته ښه شي. نوموړي همداراز ترهګر او سختدریځي د سیمې د هیوادونو ګډ دښمنان بدلي او پر ضد یې د ګډو هڅو د پرمخ وړلو پر خبره ټینګار کړی دی. په دې اړه نور له پیښوره زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي ترمنځ د کړکیچ د واري غوښتنه کړې او هیله یې ښودلې چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې شخړه هواره شي. نوموړی همداراز وایي ایران له سعودي سره د تعلقاتو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې او په نږدې راتلونکي به پاکستان او ایران د دې لړۍ د څارلو لپاره ځانګړي استازي وټاکي او په خبره چې له سعودي مقاماتو سره به په دې اړه خبرې وکړي او به هم د استازي ټاکلو ته وهڅوي. دا څرګندونې صدر اعظم نواز شریف د سېشنبې په ورځ په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وکړي. ښاغلي شریف ویل چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ پر رامنځته شوې شخړې اندېښمن دی. د دې شخړې اوارې سپېسلې مشینو باله وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او سختدریځۍ ناورین سره مخ ده چې پر ضد یې باید شریکه جګړه وشي. دا یو ډېر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول رول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوو یې. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلي دي. نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو. پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوسټ لخر جنرال لهی شریف د ایران له دفاع وزیر سره لیدلی او په دوه اړخیزو او د سیمې په امنیتي وضعیت سره خبرې کړې دي. خبر پاڼه کې ښاغلی لهی شریف تر هغري او نړیوال ګواښ بللی چې د سیمې د ناکرارۍ پوره وړتیا لري او د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د یادونې وړ ده چې د سعودي او ایران تعلقات تر هغه وروسته خراب شول چې ریاض یو شیعه عالم باقر النمر اعدام کړ چې مظاهره شیانو یې پر ضد په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او قونسلګری برید وکړ او هغه یې وسېزل. د دې پیښې په نتیجه کې سعودي سملواله له ایران سره سفارتي تعلقات پرې کړل او ورسره بحرین، سودان او کویت هم له تهران سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات وځنډول.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور رخیزې غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. خو افغان چارواکي د دغو اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه څه نه وایي. ټاکل شوې چې د سولې د دریم پړاو خبرو لپاره غونډه د راتلونکي فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړه شي. رضوان مراد تفصیل لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پریکړه وشوه چې د دغو اصول له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغو اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کېږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیرالله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغې کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تګلاره ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي بشک چې
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اردوونکو بلوچ سیاستوالانو د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوګټی د وژنې په قضیا یا کیس کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کېدو پر عدالتي پریکړې انتقاد کړی دی. بلوچ سیاستوالانو مشال ریډیو ته وویل په دې مقدمه کې باید مشرف ته سزا ورکړل شوی وای. د بوګټی زوی جمیل بوګټی وای پر دې سربېره چې د انصاف تمه نه لري لوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښیي چې په پاکستان کې عدلیه آزاد نه ده. خو د پرویز مشرف ویان دا خبره ردوي وای پر مشرف جوړې شوې مقدمې سیاسي دي او دا چې د هغه هیواد عدالتونه پر انصاف ولاړې پریکړې کوي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوګټی زوی جمیل بوګټی وای د کوټې عدالت تر فیصلې وروسته وس د خپل پلار وژنې په اړه اعلی عدالتونو ته ځي. نوموړي مشال راډیو ته ویل د دوشنبه پر ورځ د اکبر بوګټی وژنې په قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت لخوا د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کول هغه څه ول چې د تمه لرله. جمیل بوګټی وای وس لوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښیي چې په پاکستان کې عدلیه او نور ادارې آزادې نه دي.
هغه کس یعنی پرویز مشرف چې زما ور باندې د قتل دعوه ده د یو منټ لپاره هم عدالت ته نه دی حاضر شوی. د اکبر بوګټی د وژنې هیڅ پلټنې پیل نه شوې. صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت باید پلټنې کړی وای خو هغوی هیڅ ونه کړل. یوازې ویناوی یې کولې چې د اکبر بوګټی قاتل به عدالت ته وړاندې کوي. ما پخوا هم ویلي وو چې بلوس ولس دی په پاکستان کې له هیچ چا د خیر تمه نه کوي، نو نه به په های کورټ کې را سره انصاف وشي نه په سپریم کورټ کې. خو نړۍ ته ښودل غواړم چې دلته نه جمهوریت شته، نه عدلیه آزاده ده او نه هم رسنۍ.
جمهوریت ہے، نہ جوډیشری آزاد ہے، نہ پریس آزاد ہے.
خود پخوانی جنرال پرویز مشرف ویاندا آسیا اسحاق وای د مشرف پر ضد ټول مقدمه سیاسي دي او دا ردوی چې ګواکې په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي.
پرویز مشرف کے خلاف اکبر بوګټی کے قتل سمیت جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں.
لومړی خبر ادا چې د اکبر بوګټی وژنې په ګډون د پرویز مشرف پر ضد ټول مقدمه سیاسي دي. دویم دا مقدمه د غچ یا انتقام له ذهنیت سره جوړې کړې شوې دي او بل دا مقدمه په سیاسي میدان کې د یری لقبله جوړې شوې دي، ځکه چې دا ټولې مقدمه هغه وخت پیل شوې چې مشرف په 2013 کال کې پاکستان ته د ستنېدو او په سیاست کې د برخې اخیستو اعلان وکړ. هغه وخت مشرف ویلی وو د پاکستان پر عدالتي نظام باور لري، هیڅ غلط کار یې نه دی کړی، نو ځکه به د ټولو پر دروغ ولاړو مقدمو مقابله کوي. هغه باوري و چې له دې مقدمو به په عزت بری کیږي.
نواب اکبر خان بوکټی په 2006 زیږدیز کال کې د پاکستان پوځ په عملیاتو کې وژل شوی و. د اکبر بوکټی مشر زوی جمیل بوکټی وایي کله چې د ده پلار ووژل شو، نو د زیات فشار له کبله د ده د پلار جمهوري وطن پارټۍ ډلې کسان هم ورسره ونه درېدل، او د اختر منګل له بلوچستان نېشنل پارټۍ پرته هیڅ چا د احتجاج په توګه له اسمبلۍ استعفا ورنکړه. د تور پورې کړ چې د بلوچستان پخواني وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ تر واکمنېدو وروسته هم د وژنې هیڅ پلټنې ونه کړې. خو ډاکټر مالک بلوچ مشال راډیو ته وویل د ځکه دا کار ونه کړ چې قضیه په عدالت کې وه.
قضیه په عدالت کې وه، هر څه په عدالت کې روان ول. ماته دا وویل شول چې د وزیر اعلی په توګه د زه پرویز مشرف ته عدالت ته له حاضرېدو استثنا یا برات ورکم. ما وویل زه ورته برات یا خلاصې نه ورکوم، باید هغه عدالت ته حاضر شي. اوس خو عدالت فیصله وکړه، موږ ټول یې باید درناوی وکړو او وی منو. خو زما شخصي نظر دا دی چې له نواب صاحب سره او بلوچستان سره چې مشرف ظلم کړی، د هغه سزا باید ورته ورکړل شي.
د دوشنبه د ورځې عدالتي فیصلې په اړه د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې مشر اخترجان مینګل وایي مسأله دا ده چې وژل شوی کس بلوچ دی چې غږ یې نه اورېدل کېږي.
وژل شوی کس بلوچ دی چې تر ننه فریاد یا نه دی اوریدل شوی. تر چا چې د قتل دعوه ده، هغه نه یوازې پوځي دی بلکې پوځي جرنیل دی. په دې هیواد کې دا دواړه طبقې برابرې یا مساوي نه دي چې ته به دا ووایې چې بلوچ ته به انصاف
ورکړي. اختر منګل زیاته کړه پخوا یې هم د نواب اکبر خان بوکټي وژنې په اړه غږ پورته کړی او اوس هم د هغه له زوی سره ولاړ دی. خو وایي دوی زیاته هیله نه لري چې د بوکټي کورنۍ ته به انصاف ورکړل شي، ځکه چې په پاکستان کې عدلیه هومره آزاده نه ده چې په کار وه.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا چې په دې برخه کې د شکیل ناز په غږ دغه سندره تاسو ته ورو.
چلی گی سایہ دنیا
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار نهه نیمې بجې کیدونکي دي. د شاهین بونیری نه لنډ خبرونه اورو.
سهار مو په خیر. د دې وخت مهم خبرونه. په جمرود کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشوې او د دوی جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په وژل شوو کسانو کې د خاصهدارو ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریدی او د باړې ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي هم شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلي دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د وژلو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کم عمرۍ د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده. اسلام آباد بعد پروري په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې پاړه د سلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غا چارواکي چې د سولې پاړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د پروري د میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې راغونډیږي. په داسې حال کې چې د سویټزرلینډ په خار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کیږي، د غربت پر ضد مبارزه کوونکي یوې ادارې اوکسفیم په خپل راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 25 مالدار خلک د نړۍ د نیمې آبادۍ نه ډیر مال دولت لري. او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیره اونۍ په بغداد کې درک شوي وو په عراق کې د یو ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي.
لن خبرونه مولا شاهین بونیری وارد لو سوریدون کو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس رسپان خپل ادریه کې لیکي د افغانستان مفاهمتي عمل د بحالۍ لپاره جوړ کړی شوی سلور ملکی رابطه کمیټه ټولو افغان طالبانو ډلو باندې زور راوړی چې هغوی له افغانستان حکومت سره زر تر زره د امن مذاکراتو پیل وکړي. په دې موقع د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې افغانستان کې امن د خطې او په پاکستان کې د امن د بحالۍ اولین شرط دی. د ادارې په وینا چې افغان خارجه وزیر خبره تر صحده سمه ده، خو حقیقت دا دی چې افغانستان حکومت له هم پخپله د ترهګرۍ د خاتمې لپاره وړاندې راتلل پکار دي، او دا هم چې پاکستان بې شکه تل په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړي دي، ځکه چې پاکستان ته معلومه ده چې د دوی امن له افغانستان سره تړلې دی. دریا اخري کې وایي اوس ښکاري داسې چې د سلور ملکی کمیټې یو ښه اړخته روانه ده. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي اجرس پڼه خپل ادارېی کې وایي چې خصي حد هر انسان بنیادی حق دی، خو که په پاکستان کې وکتل شي نو معامله بل رنګ ده. دلته په ګوټ ګوټ کې جالي ډاکټران لګیا دي او د انساني ژوند سره لوبې کوي، خو چار دي د خیبر پختون خواخوی چې انتظامیه یې په پبو او زاخیلو کې د یوې چاپی دوران د اتای ډاکټرانو وکلی نکونه وتړل. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پختونخوا د حکومت د یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا عمل ټول خیبر پختونخوا ته ورسول شي. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وی چې د صحت محکمه خپل کارمندانو ته سوچ جالي کلینیکونه کوي، ورته وایي چې خپل دندې بند کړي او د دې لپاره دوی ته یو نیټه ورکړي او بیا د دغه ټاکل شوی نیټې دوستو په غټه پیمانه اپریشن شروع کړي، او دا اپریشن نه یوازې د دوی پر ضد بلکې د جالي دوایانو خرڅونکو پر ضد هم وي چې دا شند دي اولس دا مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حواله شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فورن افیرز مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر راپورته شوې نوې کړکیچ کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او حمله امریکا خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورسپاڼه بیا د افغانستان د پارلماني انتخاباتو پر سر د هغه هیواد د ملي والی په حکومت کې د اختلافاتو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی تاسو ته ورو. د فورن افیرز مجلې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او د همغه هیواد د بادشا زوی محمد بن سلمان پاکستان ته جلا جلا سفرونه وکړل تر څو د سیمه ییزو امنیتي خطرونو د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د مشرتابه ملاتړ ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سعودي چارواکي غواړي چې له ایران سره په شخړه کې پاکستان د دوی په طرف ودرېږي. د سعودي حکمرانان داسې انګیري چې د پاکستان چې د نړۍ دویم لوی مسلمان اکثریتي او د ایټومي وسلو لرونکي یوازینی اسلامي هیواد دی، ملاتړ به د دوی لپاره د خورا زیات اهمیت وړ وي. سعودي چارواکي همداراز له پاکستان غواړي چې د ترهګرۍ ضد د 34 اسلامي هیوادونو په جوړ کړي ائتلاف کې ورسره پاکستان په ښکاره ودرېږي. خو لیکنه وایي ریاض به د اوس لپاره پر دې خوشحاله شي چې د اسلام آباد له لوري د سعودي عرب د ملاتړ په هدف مضبوط سفارتي بیانونه مخترع شي. لیکنه کاږي سعودي چارواکو چې په دې وروستیو کې پاکستان ته سفرونه درلودل، له اسلام آباد بیلابیل پیغامونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې د سعودي عرب امنیت ته متوجه هر رقم خطر ته به سخت جواب ووایي. خو د پاکستان وزیر اعظم بیا په خپل بیان کې وویل چې حکومت به هڅه وکړي د سعودي او ایران ترمنځ پیدا شوي نوي کړکیچ ته د خبرو اترو له لارې یو حل پیدا کړل شي. لیکنه وایي د دې معنا دا شوه چې د پاکستان سیاسي حکومت غواړي د سعودي او ایران په شخړه کې بې پرې واوسيږي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانی ولیکنه وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ګل پر ورځ لوی مدیر حیثیت د ځنډول شویو پارلماني او د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو کولو اعلان وکړ. خو په کابل کې د ملي وحدت حکومت بیا د دغو ټاکنو لپاره پر وړاندې کړل شوي پلان نیوکې کړي دي او هغه غیر قانوني بدلې دي. د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله ویاند جاوید فیصل ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او دا ځکه چې همدا یې داروا چې د خپل کمزوري مدیریت له وجې د هیواد تیر عام انتخابات په شفافه توګه ونه کړل شول. نوموړي له انتخاباتو د مخه په دغه اداره کې د یو لړ اصلاحاتو کولو پر خبره ټینګار کړی دی. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ملي یووالي حکومت چې د هغه هیواد د 2014 کال د لانجمنو ټاکنو په نتیجه کې د امریکا په منځګړیتوب جوړ شو، لا هم د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو په کار کې پاتې راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې د هغه هیواد د راتلونکي میاشت انتخاباتو ته له کاندید کسانو څخه د 40% هغو د کاندیداتورۍ درخواستونه حکومت نامنظور اعلان کړي دي. ولیکي چې د هغو امیدوارانو څخه اکثریت یې اصلاح غوښتونکي وو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له منور شاه اورو.
په ایران کې د انتخاباتو د مرکزی کمیشن ویان د ګل پورز ویلی په دې هیواد کې کېدونکو د فروری د میاشتې په عامو انتخاباتو کې د امیدوار په حیث برخه اخیستلو لپاره 2000 کسانو درخواستونه جمع کړي وو چې پکې ایوازې د 3500 کسانو درخواستونه منظور شو، یعنی په ټولو کې ایوازې 40% امیدواران په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستې شي. د لړکې د ایران د پاسدارانو یو محافظه کار شورا چې پکې مولیان او قاضیان شامل وي اختیار لري چې کوم خلکو ته په انتخاباتو کې د امیدوار په توګه د برخ اخیستو اجازه ورکوي او کوم ته نه. هلته اصلاح غوښتونکي ګوندونه د دې فیصله خلاف احتجاج کوي. اصلاح غوښتونکي حسین مراشی وای د انتخاباتو کې د 2000 کسانو درخواستونه جمع کړي وو چې یوازې 150 تنو ته پکې د امیدوار جوړیدلو اجازه ورکړل شو. په ایران کې دغه انتخابات د 290 پارلماني چوکیو لپاره کیدونکي دي. نوموړی زیاتوي چې د سر خار تهران نه به 10 پارلماني غړي منتخب کیږي، خو یوازې 3 تنه اصلاح غوښتونکي پکې د انتخاب لپاره برخه اخلي. ریپورټونه وایي چې د محافظه کار ګوندونو هم ځنې امیدواران نه اهل ګرځول شوي. د ایران فارس خبری ایجنسی وایي 10 موجوده پارلماني غړي چې پکې 15 تنه محافظه کار ګوندونو سره تعلق لري په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره نه اهل کړی شوي دي. بلخوا اسنا خبری ایجنسی د نائب صدر الهام امینزاده په حواله لیکي چې صدر حسن روحانی به د لړ کې د ایران د پاسدارانو د شورا سره خبرې کوي او کومه غلط فهمي که پیدا شوي وي نو د لړ کولو کوشش پې کوي. نوموړي زیاته کړه چې نامنظور کړی شوي امیدواران د اپیل لپاره 40 ورځې وخت لري. تمه ده چې یاد شورا به د فروری په 14 نیټه د حتمی امیدوارانو فهرست جاری کړي او دا راز په 26 نیټه به انتخابات کیږي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوه
او د ټویټر پته ده VOA ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو کمانډان ویلي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې د پرمخ وړلو مسؤلیت اخیستی دی. د دوی کار ضد او نقیض پایلې لري. دغه جنرال په خبره کله چې افغان ځواکونه پلان شوي عملیات پرمخ وړي ښه پرمختګونه لري، خو له پیښو سره د مقابلې پر مهال هغه رنګ چې لازمه ده اقدام نشي کولی. دی وایي دغه ستونزو ته باید په 2018 کال کې جدي پاملرنه وشي. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو ویان بریډ جنرال ویلسن شافنر ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره لا هم په ځینو برخو کې دغه ځواکونه ستونزې لري. جنرال شافنر چې له افغانستان څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې، وویل د دوی د ارزونو له مخې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو فعالیت ضد او نقیضې پایلې لري. دی وایي افغان ځواکونه په پلان شوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو لکه د یوې پیښې په دفع کولو کې تشي یا خالیګاوي هم لري. دغه امریکایي جنرال زیاتوي چې په داسې حالاتو کې دغه ځواکونه د منظم کېدو او د وضعیت کنټرولولو لپاره ډیر وخت تیروي، چې د په خبره ده د هغوی یوه کمزوري شي او باید په 2018 کال کې پاملرنه ورته وسي. په همدې حال کې جنرال شافنر د افغانستان کمانډو ځواکونو وړتیا وستایلې دي او هغه دوی پېښې یاد کړې چې له کومې خالیګا یا تشې پرته یې ترسره کړې. یوه له دغو لاسته راوړنو له طالبانو څخه د کندوز ښار بیرته نیول یاد شوی دی. دغه امریکایي مقام وایي د افغانستان له 404 ولسوالیو څخه 9 یې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او په 19 نورو کې طالبان نفوذ لري. د دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه هم خبرداری ورکړ. شافنر د افغانستان د ځینو پوځي واحدونو په مشرتابه کې د فساد شتون ته هم اشاره کړې ده او وایي په ټولیز ډول د دغه هېواد د پوځ او ملي پولیسو د لیکو پوره کولو لپاره باید 25,000 نور کسان وګمارل سي. دی وایي ډېری سرتیري د تېښتې هڅه کوي او یا نه غواړي نومې راجستر سي، ځکه ځینې یې حتی خپلې تنخواوې نسي ترلاسه کولی. د دغه امریکایي جنرال په خبره د دې لپاره چې سرتیري پر خپلو دندو پاتې سي، مشران باید هغوی ته پر خپل وخت معاشونه ورکړي، ښه ډوډۍ او پر وخت رخصتۍ په ګډون نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دی وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا چارې هم پیل شوي دي او لومړنۍ جنګي الوتکې او هلیکوپترې ورته رسېدلې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هېواد کې د جګړو د رهبرۍ مسؤلیت واخیست، خو لا هم زرګونه لویدیځ ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلام مشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل ته بي کې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د سولې عالي شورا د تاییدوي چې راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یو غونډه جوړیږي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون سه شنبه د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې دا ډول غونډې د ګډون کوونکو ترمنځ د تفاهم رامنځته کېدو لپاره ګټورې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د سولې شورا تر ډیره د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته چې د په خبره د افغان حکومت له رسمي دریځه پیل شوې اهمیت ورکوي. لکابله قسیم سولمل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي، ټاکل سوې راتلونکې جمعه د په ګواښ موسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د دا ډول غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی تر ډیره هغو غونډو ته پام کوي چې د افغان حکومت لخوا ربلل سوي دي.
ځینې شخصیتونه دعوت شوي دي چې په دوحه کې په دا ناسته کې ګډون وکړي. دا چې په ګواښ مؤسسه یعنی آزاد ناسته جوړ کړي دي، یعنی دا کومه رسمي شی شي، یعنی د افغانستان دولت ورته په یو رسمي پروسه وګوري داسې نشته.
راپورونه وایي چې د قطر په غونډه کې د ملي شورا ځینې غړي، سیاسي څېرې، د مدني ټولنې غړي او د وسلوالو طالبانو استازي برخه اخلي. راپورونه زیاتوي چې طالبانو د 40 تن افغان سیاستوالو لست چې ورته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده په ګواښ موسسې ته سپارلې دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی له افغان حکومت غواړي چې د سولې په اړه د دا ډول غیر رسمي غونډو تر جوړېدو مخکې باید د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي.
او دولت تقاضا می استن که
دی ویله دولت نمو غشتنه داده چی بعد له داډو سفرونو نه خبر وی چی سفر د څه لپاره دی په کوم موارد کې او نتیجه یې څه ده که دواړه همجه خسینو تبان شه نتیجه ورکوي
نتیجه خوب میته
د یادی مسله خاطر دې مخکې هم په قطر امارات فرانسې ناروی جرمنی او ځین نور هیوادونو کې ورته غونډي جوړې شوې دي ویل کېږي چې افغان حکومت د ځل په قطر کې د دغه غونډي له جوړېدو سره مخالفت شولې او اند قطر له حکومت غوښتي چې د غونډي ګډونوالو ته ویزه ورنه کړي و مغشتل د حکومت نظر په دیړه ولرو خو حکومتي مسولینو لڅویلو ډاډه وکړه په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی چې هغه ته هم د قطر په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و وایي چې د ځینو شخصي عوامل په خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي خو نو مړی د ډول غیر رسمي غونډو د جوړېدو په اړه وایي
مذاکره چې په کابل کې وو بیا نو هغه مذاکره چې ترکتو په نوم موږ درته سلامات کوو څنګه وایي چې په قطر کې بل مذاکره دوکې او ما باور دارم چې هغه مر چې مذاکره په څو ډلو په څو بخشو تقسیم کیږي نتایج به منفي وي بهتر دا ده چې ټول مذاکرات له یو حرکت نه آغاز شي نه په څو ډلو کې
اخوی وی بل معتبر سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رډو تویل چې په دغه غونډه کې له سید اساق ګیلانی، اسد الله سعادتی، یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف او ځینو نورو کسانو څخه د ګډون غوښتنې شوې ده.
د قسیم سولمل رپورت موردو اوریدونکو اوس هم د شکیب سوزان په غږ دغه وا سندره مستاسو لپاره راوړې ده. مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. په داسې حال کې چې د پاکستان د سند او پنجاب صوبو سملو د واده لپاره د هلک او نجلۍ د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسوده منځوري کړې دي. د خیبر پښتونخوا په سملای کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي لا هم په دغه اړه د یو قرارداد پر راوړلو نه دي سلا شوي. په داسې حال کې هم د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې ورستیو کې ویلي دي چې د کم عمرۍ واده باید د اسلام د شرعي اصولو مخالف عمل ونه بلل شي. خو تېر ورځ په پېښور کې مدني فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر دغه بیان نیوکې وکړې. تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په وړوکوالي کې د ودونو د مخې نیولو لپاره د سزاګانو سختولو او د واده کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلو په لړ کې د پختونخوا د اسمبلی ټول ګوندونه یو نظر نه لري.
کیونکہ دا یو جنہیں شناختی کارڈ جوڑی گی 18 سال کی پکار دے چاہ جنہیں کمی ہوا تھا ایک دے دام 18 کال چی سان اچھے زمگا اسمبلی کے سیاسی پارٹیاں نے دی مگا غورو چھے دے ایج بانے متفق شی.
ہم پا دے لڑکی 13 ورس پا پیخور پریس کلپ کی دا پختنخوا سیول سوسائیٹیز نیٹورک پا نم دا مدنی ٹولنو دا سور اعلان دی. په یو خبری کانفرنس کې د یادې ټولنې مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې په کم عمر کې د ودونو د مخې نیولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده او د یادې ادارې مشر د واده لپاره د عمر یو حد ټاکل او د دې لپاره قانون سازي کول غیر اسلامي ګرځولې دي.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس شوی په هغه دواړو کې ډیکلریشن پاس کړل چې په مسلمان ممالک چې کوم دین هغه په خپل خپل ملکونو کې د کم عمرې د واده د ختمې حواله سره کوم څه د اقدامات کوي. نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرې چې کوم واده د اسلام سره موافقت کې دی او د دې خلاف خبره کول ګناه ده. نو دا موږ د پاره چې کوم دی بایسه تعجب ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره په قبایلی سیمو کې د کارکونکو یوې مدني ټولنې مشر زرعلي خان اپریدی وایي په کم عمر کې د ودونو د مخې نیولو لپاره هغوی په قبایلی سیمو کې هم خپل هلې ځلې توندې کړې دي.
پټا کې موږ یو کمپاین شروع کړی دی. نو موږ پوسټ کارډ ساين کوو د خلکو نه او هغه بیا موږ نواز شریف ته حکومت اسمبلی ته لیږو چې دا ماشومان عمر د 14 کالو پورې شي واده لپاره.
په سیند صوبه کې د واده لپاره د هلک او جینۍ کم نه کم عمر 18 کاله ټاکل شوی دی او په پنجاب کې د هلک عمر کم نه کم 18 او د جینۍ 14 مقرر کړی شوی دی او په دې باندې د عمل نه کولو په لړ کې په سیند او پنجاب کې سزاګانې سختې کړې شوې دي. خو د پښتونخوا صوبې لپاره د پښتونخوا د اسمبلی نه د داسې یو قانون منظورولو په لړ کې د قانوني چارو لپاره خصوصي معاون عارف یوسف وایي
مونږ جی آی تم او مولانا فضل الرحمن کمیو ګروپ دی هغه تم او نور څونه چې اسلامک پارټي دی هغه تم مونږ ریکوست کړو چې مونږ سره یو ټیبل باندې کینی کې بیا بات کې شوکې احتجاج کې بیا مسله مسائل جوړې نو مې چاپس کې کینو او دې باندې خبرو کو بیا د بل پاس کوجه.
د یادونه وړ ده چې د واده لپاره کم نه کم عمر د 18 کاله ټاکلو لپاره د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د تیر صوبایي حکومت په دور کې هم د قانوني مسودې منزورولو هڅه شوې و خو هغه وخت هم د پښتونخوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دغه قانون منزورولو نه و سلا شوې. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدل شي.
اردن کو لاغه رستا چې مشال ریډیو په جنوبی وزیرستان کې شوی پیوی بمی چودنه کې د نازمینی په نوم دیوی ماشومل جلای د پخې پرې کېدو یا ځای کېدو خبر ورکړل. دغه ایجنسی پولیټیکل ایجنټ پرون د هغې د درملنې لپاره د ډیر اسماعیل خان یو شخصي روغتون ته لاړ او ورسره د مالی مرستو اعلان وکړ. لسیمی د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکړي.
د مشال ریډیو په خبرتیا د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام تیر ماښام د ډیر اسماعیل خان په یو ځانګړي هسپتال کښې د سولی وزیرستان بار ون دوسه دون کې نهه کلنې نظمینې چې کومې څو ورځې مخکې خپله یوه پښه په مځکه کښې خوندي بم په چودنه کښې بایللې وه پښتنې ته ورغی او 50,000 نغدې کلدارو ورکولو نه علاوه یې د نظمینې د علاج د ټولې خرچې ورکولو اعلان وکړلی په دغه موکې پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو ته په دا رنگ ورژا غیدان
د مشال ریډیو شکریا ادا کوم چې هغه مونږ ته د دې اطلاع راکړه چې داسې واقعیا شوه دی او ایوا مشوم جنید خپل ایوا خپل بایلل دی په دمکه کې زه د کوم فیملی کسان دی هغه سره افسوس اظهار کوم او زه دلته دا اعلان کوم چې دې په علاج باندې څومره پیسې لګي هغه په دې اسپیتال کې وي او کا دینا علاوه پېښور یا اسلام آباد په اسپیتالونو کې دیخ په جوړولو لپاره څومره پیسې لګي نو هغه به انشاء الله ټول پولیټیکل ایڈمنسٹریشن برداشت کوي اوس په دې ټیم باندې د علاج روان ده زه د فل حال 50,000 روپۍ ډاکټرونو سره جمع کوم
د نظمینه پلار وویل
تمونو عزت خان
د پولیټیکل ډېر شکریا ادا کوم چې هغه مش ته روغ او دغه لیر لکه یمو بخي خوش شوی هنه یعنی زه د ډېر شکریا ادا کوم
وړو کې نظمینه د پولیټیکل ایجنټ ملاتړ په دا رنگ وستا
بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني پولیټیکل روغلی دی چې د مو پښتنې وکړه او علاج مروته مفت کړه
دا د یادوي چې په دغه موقع د مشال ریډیو په نشاندهی پولیټیکل ایجنټ د سلی وزیرستان لدا میدان سیمه اوسیدونکي محمد علی شاه منخیل چې کوم دماغي توازن بایللی دی کور ته هم ورغی او د هغه واړه بچون ته یې لس زره نقد کلدارې ورکولو سره د محمد علی د مفت علاج اعلان وکړلی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
د جنازے او د واده د ډوډۍ خاص فرق نی
موسیقی استادان په څه حال دي
ایوارډو نا ملاو شری دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما پس پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
اوردونکو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای شیبی دی د نازیه اقبال په غږله دی سندری تاسو خوند واخلی او ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.